عزیز تاپ
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوله. د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوریا. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو د ځپلو په مخه د احتیاط یو نیم سو کسیزه هیئت جوړ شو. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال 1.1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډله ترمنځ وروستۍ لوبه یا فاینل لوبه هم دا اوس روانه ده. افغانستان په 1.5 توپونو کې 1.5 منډو ته ضرورت لري. درنوونکو د خبرونه پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه ورې ساسو نه هیله کوي چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. دا د پوره خبرونه زه اشغلا رحیم زوی وایم. په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره د احتیاط و نیم سو کسیز کنډک جوړ شوی دی. چارواکي وایي دغه کنډک به وکول شي په ننګرهار کې د داعش ټله په ښه توګه وزپی. د 201 سیلاب قول اردو په تشکیل کې دغه احتیاطي او اپراتیفي کنډک د ملي اردو له هغو سرتیرو جوړ شوی چې یو واري خپل دندې سرته رسولې دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه نوې جوړ شوی کنډک دغه نوې جوړ شوی کنډک سرتیری به لمړی د داعش ټله د داعش د ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزي په دې اړه داسې وویل.
اول دا اوس ننګرهار ته د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه اضافهګي له نورو ځایونو هم تهیه کړل سي. دلته راسي چې دا مشکل ورځ په ورځ د خلکو تشویش زیاتېده. نو دغه په نسبت باندې دلته یو سلسله د والي صاحب د قومندان صاحب امنیت د نورو مشرانو په همکارۍ سره او مخصوصا د ولس په همکارۍ سره هغه ضربې چې وارد شولې تاسو ته معلومه دي هغه به زه نه یادوم.
په ختیځ کې د داعش او وسلوال طالبان د ځپلو لپاره دغه نوې کنډک په داسې وخت کې چمتو کیږي چې د ننګرهار پاچین او بډکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د ډلې ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست زیاتوي چې دغه کنډک به په خو وسلو سنبال وي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې په شینوارو کې د داعش خلاف هوایي عملیات بریالي و. د ننګرهار والي سلیم خان کندزي په دې اړه داسې وویل.
په دې تیر هفته کې دشمن ته قوي گزار ورکول چې زمنګ د هوایي ځواک له طریقه په مختلفو ولسوالیو کې په هغه ولسوالیو کې چې دشمن پکې ځان ته پټنځایونه جوړ کړي او قوي جواب ورکول شو.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د مارجید ولسوالۍ نه یو وژل شوی او دوه جوبل شوی عسكر انتقال کړي دي. د پوځ یو ویان ډګروال مایکل هارن نن د چهارشنبه پر ورځ وویل د څو ساعتونو جګړې نه وروسته ټول وژل شوی او جوبل شوی عسكر د مارجی نه ایستل شوی دي. د دغو عسكرو د انتقال لپاره پرون دوه هلیکوپټر د مارجی ولسوالۍ ته لیږل شوی وي خو دواړه یې د تخنیکي اورزو له وجې ونه شوی کړی چې جوبل شوی او وژل شوی عسكر وژغوري. ډګروال هارن وایي د امریکا د خاصو عملیاتو عسكر د مارجی ولسوالۍ ته په دې خاطر ورغلي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 نور جوبل دي. د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په مارجی کې په عملیاتو کې ډېرې سیمې د وسلوالو د شتون څخه هم پاکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د ټاکنیزو د دواړو کمیشنونو د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تقنینی فرمان د ردولو هرکلی هم وکړه. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې لتیرې وکړل هیڅ ټاکنې سیاسي شوې خو د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ورستۍ پریکړې پر اساس ټاکنې بیرته تخنیکی ادارې او کمیشنونو ته وسپارل شوې. هیڅ
خارجي او داخلي اورګان ته د اجازه ورنه کی چې د انتخاباتو په کارونه کې مداخله وکړي. دا قاطع درته وایم. دویمه خبره زه فکر کوم چې د دواړو مجلسانو د فیصلې په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوي کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي. زه فکر کوم قانوني جواز نه لري چې خپل کارونه پیدا وکړي.
د ملي یووالي حکومت په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ چې بیا وروسته تر دې د ټاکنو د کمیشنونو د غړو د غوراوي کمیټې هم خپل کار پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال د تقریبا 1.1 میلیون پناه غوښتونکو نومونه ثبت کړي دي. حکومت وایي چې په دغه پناه غوښتونکو کې 400,000 یې سوریایان دي. د کورنۍ چارو وزارت نن ویلي دی چې د 2015 کال د جنوري او ډسمبر د میاشتو ترمنځ 1,091,000 او 894,000 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي چې 400,028,000 او 438 تنه یې د سوری خلک دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ثبت شوو پناه غوښتونکو کې 1,045,000 او 640 تنه یې افغانان او پاتې 1,021,000 او 612 یې عراقیان دي. د ټولو نه زیات مهاجر او پناه غوښتونکي جرمني ته تللي دي. اکثره دغه کسان د بالکان د هیوادونو نه جرمني ته تللي دي ځکه په دې هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتنې د منل کېدو چانس لږ و. په بنګلاديش کې ستره محکمې د هیواد یو نوی مذهبي ډلې جماعت الاسلامي یو پخوانی مشر ته د جنگي جنایتو په تور او راول شوی د مرګ سزا په خپل حال ساتلی او د ملزم عریضه یې رد کړی ده. په ډاکا کې د ستره محکمې قاضیانو د جماعت اسلامي د پخوانی مشر او د کابینې د پخوانی وزیر متی الرحمن نظامی لخوا استیناف غوښتنه رد کړې ده. د دې فیصلې نه پاس وز د حتمی شو چې متی الرحمن نظامی به اعدام کیږي. د دې پریکړې په اړه د نړیوالې جنایي محکمې مدافع وکیل تورین افروز ویل دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې اخر مو هغه فیصله ترلاسه کړه چې انتظار مو ورته کاوه. عراق نن د چهارشنبه پر ورځ ویل دي چمتو ده چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته تر هغه په لوړه کچه کړکیچ پیدا شو چې سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ. د عراق د بهرنی چار وزیر ابراهیم الجعفری دغه وړاندیز د ایران په پایتخت تهران کې کړی دی. ښاغلی جعفری د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام جرم ګڼلې دی او ښایي چې له همدې وجې به سعودي عربستان د عراق د منځګړتوب وړاندیز هم ونه مني. د عراق تر څنګ روسیې هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی. سعودي او ایران تر اوسه د دغه وړاندیزونو په ځواب کې سند ویلي، خو وروسته تر دې چې د سعودي عربستان او ایران ډیپلوماتیک اړیکې پرې شولې، ایرانی ډیپلوماتان د سعودي عربستان د پایتخت ریاض نه ووتل او نن تهران ته ورسېدل. په سوریه کې فالین او د احرار الشام سختریزه ډله وایي چې وسلوالو کسانو د دې ډلې قبندان وژلی دی. د احرار الشام د ډلې یو غړي لوباب النهاس په ټویټر کې لیکلی دی چې د دوی قبندان راتب الحمسی چې د حمس په ولایت کې د دې ډلې مشر و د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. په برتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي الحمسی د خپلې مېرمنې سره په موټر کې سفر کاوه چې وسلوالو کسانو پرې ډزې وکړلې. په دې پیښه کې هغه ووژل شو او مېرمنې یې ژوبله شوه. په دې تېرو څو اونیو کې د یاغیانو ګڼ شمېر قومندانان د حمس په ولایت کې وژل شوي دي، خو تر اوسه هیچا نه دی ویلي چې دغه قومندانان یې وژلي دي. احرار الشام په سوریه کې یوه تر ټولو قوي یاغي ډله ده او په زیاتو برخو کې فعالیت لري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د پایتخت صنعا د ښار په شاوخوا کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري زیاتې کړې دي. چارواکو نن د چهارشنبه پر ورځ ویل دي چې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو باندې بریدونه د جمهوري ریاست په ماڼۍ او هوایي ډګر کې شوي دي. د هغوی په وینا په دې بریدونو کې لږ تر لږه 40 حوثي شیعه یاغیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د یمن د سعدي په سیمه کې چې د سعودي عربستان سره سرحد لري او د حوثیانو قوي مرکز دی، یاغیانو په سعودي عربستان باندې توغندي ورکړې دي. په همدې حال کې په سیمه کې قومي مشران وایي چې د یاخیانو د بریدونه د شنبې پر ورځ وروسته له هغه زیات شول چې د اوربند موده پای ته ورسېده. په هند کې پولیس وایي یو بس موټر ویالې ته ولیدل یو ډیر لسنه پکې مړ شوی دی. پولیس وایي د بس چلوونکي وروسته تر هغه د کنټرول د لاسه ورکړ چې د بس ټایر وچاودید. دا پیښه د تریپوري په ویلات کې شوې ده او شپږ سنه پکې ژوبل شوي هم دي. شپږ مسافر ځای پر ځای مړ شوي او نور یې روغتون ته وړل کېدل چې په لار کې سا ورکړله. په هند کې د موټرو ټکرونه زیات کیږي. داسې ویل کیږي چې هر کال په هیواد کې تقریبا 240,000 کسان د موټرو په ټکرونه وکړي وشل کیږي. او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د لوبډالو ترمنځ وروستۍ فائنل لوبه هم د اوس روانه ده. افغانستان په وروستیو 15 توپونو کې و منډو ته ضرورت لري. اته لوبغاړي سوځیدلې دي. تازه معلومات کولی شي د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې تعقیب کړئ. facebook.com/voapashto.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي.